سلامونه ستړي مشه په کابل کې د مخام شپږ بجې شوې د خبری مجلې ته موزفری د سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبلخت هر کله کوم مجله په خبرونو پیل کړو. په بهرنی چارو کې د پاکستان د دولت وزیر هند ربانی کر په مشرۍ او پاکستانی پلاوی نن په کابل کې د طالبان د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی او نورو چارواکو سره کتلې دي. د طالبان د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وین حافظ ازیا احمد رسنیو ته په یو سوالي پیغام کې د دې لیدنې په اړه ویلي چې دوی پاکستانی پلاوی په دې لیدنه کې په ویلابلو برخو د همکارۍ او د پراختیا شمنه کړې ده.
پاکستانی حیات په پاکستان کې د افغان مهاجرینو سره د ښه سلوک د تګ راتګ په لارو او د ویزو په برخه کې د ستونزو د حل په باب د همکارۍ ژمنه وکړه او زیاته کړه چې له افغانستان سره د تجارت او ترانزیت پیاوړتیا او پراختیا په حق لبه لازم ګامونه پورته کړي.
د نومړی لوړ پوړي پاکستاني چارواکي د چې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنې دروس افغانستان ته سفر کوي. افغانستان ته د نوموړي سفر په ټولنیزو رسنیو ځل بیا د طالبانو لخوا پر افغان نجونو او خصو د محدودیتونو په اړه پوښتنې راپورته کړي او د ټولنیزو شبکو یو شمېر کارکونکو طالبان ننګولي چې د ګاونډي اسلامي هیواد خزینه وزیر سره کابل کې کتلی شي ولې د افغان نجونو پر مخې خوندزي تړلې دي. په هلمند کې قومي مشر په مرموز ډول وژل شوی دی. د هلمند یو ځای سرچینې د نوم نه خوله په شرط ازادي راډیو ته ویل چې د ادم خان په نوم قومي مشر چې په سربرکا مشهور و یو اونۍ وړاندې لادرک شو او مړی پرونه وخت مرکز لښکرګاه ته نږدې په یو ځای کې منل شوی دی. بلکې یې نوموړی نومړی شکنجه شوی وروسته وژل شوی دی. تر اوسه د پیښې انګیزه معلومه ده. طالب چارواکو هم په دې اړه څه نه دی ویلي. په غزنی کې د ډبرو اسکرو بخاري دی کورنۍ درې کسان مړه کړي دي. په دې ولایت کې طالبانو حکومت سیمه ایز چارواکي وي په مرشو کسانو کې مور او د هغې دوه ماشومان شامل دي. د اطلاعات او فرهنګ رئیس حمید الله نصار د سشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل دغه پیښه تېر ورځ د غزنی ښار اړوند په قلعه قدم سیمه کې شوې ده.
تیر ورځ د غزنی ښار پنځمې حوزې اړوند قلعه قدم خان سیمه کې په یو کور کې د ډبرو اسکرو د بخاري د ګازو یا بخار لامل په یو کور کې د وی مور په شمول دوه ماشومان حق رسیدلی.
په افغانستان کې په ځنګړي توګه په غزنی کې ډېر وخت د بې احتیاطۍ او بې پروايي له امله د غډول پیښې رامنځته شوې دي. نن د پاکستان د پوز نوی مشر جنرال سید اسم منیر په رسمي ډول په دندې پیل وکړ. هغه په لور پنډه کې د پوز په مرکزی دفتر کې د جنرال قمر جاوید باجو څخه د پوز مشري ترلاسه کړه. د پاکستان حکومت د نومبر په 14مه د پوز د نوی مشر په حیث د جنرال اسم منیر اعلان کړی و. جنرال اسم د پاکستان د پوز ولسم مشر ده. د پاکستان رسنیو د راپورونو پر بنسټ جنرال اسم د پوز هغه نومړنی مشر ده چې له دې وړاندې د پاکستان د دوه پوزي استخباراتي ادارو ISA او IAM مشري کړې ده. او دا 2022 کال د فوټبال د نړیوال جام د لوبو ولړ کې په پام کې د چنن څلور لوبي وشي. نن د نړیوال جام لسمي ورځ وروسته د لوبو په وخت کې بدلون راځي. داسې وخت چې دوه لوبي داسې چې په وخت کې دوه لوبي کې نن د کابل په وخت مخام په ونیو په یو لوبه کې اکوادور او سنګال او په بل کې هالند او قطر سره مخامخ دي. دا لوبډلې په ګروپ کې دی. هالند د ګروپ په سر کې د اکوادور په دوهم ځای کې او سنګال په دریم او قطر بیا په پای کې ده. د شپې په یو لسمو د بي لوبډلې سیالۍ په لیګ په نومړی لوبه کې د ایران او امریکا او په دویم لوبه کې د ویلز او انګلند لوبډلې د سیالۍ ډګر ته ښکته کیږي. انګلند د ګروپ په سر کې ایران په دویم ځای امریکا په دریم او ویلز په څلورم ځای کې دی. په پرون لوبه کې کمرون او سربیا درې درې مساوي شول. ګینیا جنوبي کوریا ته دوه درې ماتې ورکړه. سویس د برازیل 0-1 بایلود او پرتګال یوروګوا ته د 0-2 ماتې ورکړه. تاسو د ازادي راډیو نه خبرونه اوریدل. وړاندې په خبرونه کې درته د مطالب لرو. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د دولت وزیر هند ربانی کر نننی سفر د ډیرو افغانانو په مرګون راپرولي. د چولې د پاکستاني چارواکي سفر افغانان په غوسه کړی دی. وړاندې خبرونه کې به درته په تحلیل راپور کې وایو. دا تل ستنګزی په نوم د همیشه بهار راډیو یو خبريال د طالبانو لخوا نیول شوی دی. د چولی وړاندې راپور کې درته وایو. دا نړیوال عدالت لپاره د استرالیا نه دولتي قضایي بنسټ له استرالیا حکومت غوړي چې وژل شو افغانو کورنۍ ته د توان ورکړي. او طالب ویان وایي چې دا سی پی هی ډیر زیات دي.
دا یو دوه لس پیښې نه دي، د سلګونه پیښې دي او بیخي لوی تحقیق او څېړنې ته ضرورت لري. او په دې کې ټول هغه هېوادونه ښکېل دي چې عسکر په افغانستان
د کډوال نړیوال سازمان یو نوی سروې ښیي چې په افغانستان کې د نمرنیو او بنسټیزو خدمتونو د وړاندې کول په برخه کې ټولې شوې لاسترونې د لاسطلو په حال کې دي. وړاندې خبرونه کې مو د حق میرمن سره خبرې کړې دي چې اوس په کور ناست دي. نور مطالب هم درته لرو. ملتیا موار
د ازادي رادیو خبری ټولګه
پیام ستړي مشه. د طالبان د بهرنیو چارو وزارت وایي کابل ته د پاکستان په بهرنیو چارو کې د دولت وزیر هنارا باندې کړل طالب چارو سره کتنه د دوه اړخیزو همکاریو لپاره د نوي میکانیزمونو په جوړولو او د خبرو لاله د مسایل په حل ټینګار کړی دی. هنارا باندې کړن نه غیر مولاندی کابل ته راغله او د طالبانو د رئیس الوزرا لمرستیال او د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره وکتل. جزئیات به په راپور کې وره.
په بهرنیو چارو کې د پاکستان د دولت وزیره حنارا بنیکر له یو پلاوی سره کابل ته راغلی او د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا د مرسیال عبدالسلام حنفی او د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی سره یې لیدلی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرسیال احمد زیات کل وای حنارا بانی امیر خان متقی سره کتنه کې ویلی افغانستان او پاکستان ترمنځ د دوه اړخیزو همکاریو لپاره به نوي میکانیزمونه رامنځته شي چې ټول مشترک فرصتونه او مسایل د خبرو اترو له لارې وڅېړل شي او د پرمختګ لپاره کار وشي. تکل زیاتوی اغلی ربانی د افغانستان او پاکستان ترمنځ د همکاریو په پراختیا ټینګار کړي څو په خبره یې لدی لاري دوه اړخیزې ګټې خوندې وساتل شي.
پاکستانی هیات په پاکستان کې د افغان مهاجرینو سره د ښه سلوک د تګ راتګ په لارو او د ویزو په برخه کې د ستونزو د حل په باب د همکاریو ژمنه وکړه او زیاته کړه چې له افغانستان سره د تجارت او ترانزیت پیاوړتیا او پراختیا په حق له لازم ګامونه پورته کړي.
د ژمنه داسې مهال کې چې نږدې هر ورځ یو ویډیو ټولنیزو رسنیو کې خبريږي چې خی پاکستانی پولیس له افغانانو سره لسپکاوی ډک چلند کوي. همدا ډول پاکستان ډیر کله پر ډیورنډ کرخه پرتی لارې تړي چې لامل افغان سوداګرو او تر خوای پورې غاړه اوختونکو مسافرو ته لوی سرخوګی جوړوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي امیر خان متقی هنارا باندې کر سره کتنه کې په پاکستان کې د افغان بندیانو د خلاصون د مسافرو د تلو راتلو او په لارو د اوختو په برخه کې د سانتیاو جوړولو سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې د پرمختګ او چټکتیا په اړه خبرې کړي. هنارا باندې کر د طالبانو د رئیس الوزرا لمرسیال عبدالسلام حنفی سره هم کتلی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم په خپل رسمي ټویټر پاڼه د دې لیدنې په اړه لیکلي. په دې کتنه کې د طالبانو د قانونو، اقتصاد او سوداګرۍ وزیران هم وو او په کې په دواړو خيزه سوداګرۍ او د دواړو هیوادونو د خلکو ترمنځ د همکاري او پټنګښت خبري شوه. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د دولت وزیر داسې مهال افغانستان ته راځي چې د پاکستانی طالبانو او د پاکستان د حکومت ترمنځ د سولې د خبرو د پرمختګ لپاره شوې اوربند پای ته رسیدله او تحریک طالبان پاکستان خپل جنگیالیو ته امر کړی چې پاکستاني پوز او پولیسي په نخښ کړی. وختره طالبانو لرسیدو وروسته طالبانو د پاکستانی طالبانو او پاکستانی حکومت ترمنځ 2000 د خبرو منسکور توپ کړي خو 2000 د خبري به پایلوي. د خبرو لپاره رئیس تر همدی اونې په افغانستان کې د پاکستانی طالبانو څو مهم غړي هم وژل شوی. طالبان داسې مهال لوی پاکستانی لوړ پوړي چارواکي سره ګوري چې په کور دننه د افغان خزینه سیاستوالو فعالیت بند کړي تر خوای پټولنیزو چارو کې د خو زود ګډون مخنیولې او لښپګم ټولګي پورته یې دنجونو خوانځي هم تړلې دي.
کابل ته په بهرنیو چارو کې د پاکستان د دولت وزیر هنارا بانی کر سفر په ټولنیزو شبکو هم پراخ انعکاس کړی دی. پر ټویټر او فیسبوک چې ډیر افغانان کاروي ځینو کسانو د میرمن ربانی کر له تصویرونو سره تبصرې پوسټ کړي دي. د اکثرو دې تبصرو ژبه کنایا ده او اشاره په افغانستان کې پر خوځو د طالبانو بندیزونو ته ده. تفصیل به د احمد تکل نوورو.
هنارا بانی کار په 2012 کال کې هغه مهال چې په 43 کلنۍ کې د پاکستان د بهرنیو چارو لومړنۍ خزینه وزیره و د هندۍ ورځپاڼې انډیا ټوډی په یو راپور کې د نړۍ د لسو ښایسته سیاستوالو میرمنو په سر کې شمیرل شوې و. د هغه مهال هم افغانستان ته رسمي سفرونه کړي وو خو دا د لس کاله وروسته. نوموړی په بهرنیو چارو کې د پاکستان د دولت وزیره ده او په داسې حال کې افغانستان ته سفر کوي چې هلته طالبان واکمن دي. هغه ډله چې په دفترونو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی او د منځنیو ښوونځیو او لیسو زده کوونکي نجونې له تعلیمه محرومې کړې دي. نن د میرمن رباني کار تصویرونه او ویډیوګانې په داسې حال کې چې د کابل په هوایي ډګر کې له الوتکې راکوزیږي او د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر او نورو چارواکو سره په غونډو کې ناسته ده او خبرې ورسره کوي پر ټولنیزو شبکو پراخ انعکاس درلود. په دې کمنټونو کې یوه خبره ډیره زیاته تر سترګو کېدله، هغه دا چې ولې طالبان له پاکستانی ډیپلوماټي سره ګوري او خبرې ورسره کوي خو په افغانستان کې پر ښځو او نجونو محدودیتونه لګولي. افغان ژورنالیست شبنم خان دوران پر خپل ټویټر لیکلی دی چې هنارا بانی کار د یو هیواد په استازولۍ کابل ته راځي خو افغان نجونې پر کور کې نول شوي. د ټویټر یو بل کارونکي نجیب فرهادي په انګلیسي ژبه پوښتنه کړې چې حجاب چیرته دی. رنگیز نور در ربانی کار د سفر په اړه یو رسمي بیان سره پر ټوټر لیکلی چې افغانانو لته سو پختم ولې طالب ته د پاکستان خځل ور پړی هیئت شي خو د افغانانو خځل لپاره تعلیم حرام کړی. ملایکه احمد زئی پر ټوټر لیکلی ل ملایانو پختي چې ل پاک را بډاریږي کله هنا جانې کملا دراب درزاله پر پرنجونو تعلیم بند کړي ولی پخپل له هناره باندې کار سره ګوري لوڅمخ تورې زلفې نری غاړه. اسف دانش پر فیسبوک په سپینو جامو کې درابانی کار له یو پخوانی تصویر سره لیکلی چې هناره باندې کار پرته له محرمه په سفر راغلي. عبدالرحمن احمدزی پر خپل فیسبوک لیکلی چې پاکستان د هناره باندې کار په مشرۍ له دې سفر سره نړۍ ته دا پیغام هم ورکوي چې په افغانستان کې د خځو او نجونو په اړه د طالبانو له سرسختو پالیسیو سره هم نظر نه دی. د چې ګوارا په نوم د فیسبوک یو کاروونکی غالبا په مستعار نامه لیکلی دی چې هناره باندې کار نن کابل ته ځي او له هغه طالب سره خبرې کوي چې د خځې د غږ اورېدل ګناه او تعلیم یې ناروا بولي. د ټولنیزو شبکو فضا نن کابل ته په بهرنیو چارو کې د پاکستان د دولت د وزیر هناره باندې کار د سفر په ورځ لدې ډول کنایو او تبصرو ډکه ده. البته په متمدنه نړۍ کې د سیاستوالو او چارواکو په توګه نورو هیوادونو ته د ښځو سفرونه یو عادي خبره ده، خو په افغانستان کې د ښځو په اړه د طالبانو پالیسیو ته په پام سره دا موضوع حساسه شوې ده.
راپور کې مو اوریدل چې کابل ته په بهرنیو چارو کې د پاکستان د دولت د وزیر هناره باندې کار پر سفر ټولنیزو شبکو کې پراخ انعکاس موندل شوی و. پر ټولنیز پر ټوئیټر او فیسبوک چې ډیر افغانان کاروي ځینو کسانو د میرمن ربانی کار له تصویرونو سره تبصرې پوسټ کړې وي چې د اکثرو د تبصرو ژبه کنایه او شرعه په افغانستان کې پر خزو د طالبانو بندیزونه ته. موږ په همدې اړه د مشال رادیو ایډیټر داوود خټک سره خبرې کړې دي او په پایله کې مولا د پختلې دي چې دغه سفر هدف څه ده.
که وګورئ نو په دې تیرو دوو دریو میاشتو کې د پاکستان او د طالبانو د حکومت ترمنځ سفرونه ندي شوي، نه له دې خوا او نه له هغه خوا. دویمه خبره مهمه چې کمی شوي دي هغه په چمن او دغه سي په اوسوس په خرلاسو کورما قبایلی ضلع کې چې اخوا ډنډی پټان د پکتیا ولسوالۍ پرته ده، د پکتیا صوبې ډنډی پټان ولسوالۍ پرته ده، دی خوا کورمدنو الته کې هم ډزې هم شوې دي، کسان هم وژل شوې دي، په چمن کې هم داسې پیښې راغلي، سرحدونه هم تړل شوې دي. نو دا قسمه پیښې په دې اوس وختونو کې رامنځته شوې دي او فکر کوم چې دا سفر په دې لحاظ سره مهم دی چې یو ځل بیا د طالبانو او د پاکستان ترمنځ یو اړیکه ټینګه شوې ده. نو امکان لري چې د دې کم یو داسې صورت راوځي چې د دې په خپلو کې د اړیکې شدید بیا سره رسمي شي.
خټک صاحب ګدام راته وایي چې طالبانو په دې وروستي وکه په مرمنو باندې محدودیتونه وضع کړي دي او پاکستان د بهرنیو چارو دولت وزیر چې مرمن د پاکستان تر افغانستان تر لګي د لپاره شدوی سره د دغه تاسو مسایل ته اشاره وکړه، د دې مسایل د هوارول لپاره خبرې ترې وکړي، څه فکر کوي چې د یو مرمن لګل په داسې حالاتو کې په څه معنا ده؟
دا واقعي چې دا ډېر مهمه پوښتنه ده او ما په خپل هم چې سحر اول او کتنو زما فکر هم دې ته لاړه، خو زما خل چې دا په انګریزي کې مدې ته مونږ سیمبولیزم وایو او دې ته یو علامتی اغه ویل شي، یعنی یو کار ویل شي چې دا یو علامتی کار دی د پاکستان لخوا. امکان لري چې اغه طالب مشران، اغه طالب حکومتي چارواکي چې اغي په کندهار، په پکتیا، غزنی، هلمند، هلته د جینکو په مکتبونو ته پتلو باندې، کالج او پوهنتونونو ته پتلو باندې بندیز لګولې دي، اغه نن د پاکستان د خارجه وزیر مخې ته ناستې غي سره خبرې کوي. نو په دې کې یو سیمبولیزم زوینم، یعنی کم یو علامتی پیغام ورکول زوینم. ریښتیا یا دروغ په دې باندې نشم ویل چې دا څومره هدف پوري سم دي.
داود خټکو چې د هنر باندې سفر په اړه جزئیات راکول.
ازادي رادیو خبری مجله اوري.
پننګر هر کې د همیشه بهر پونم دی وی خصوصي رسنې مسؤل اتل سنګزای د طالبانو د استخبارات لور نیول شوې دی. د کورنۍ غړي وای نو موړه ترورس ظاهرا دی او فیسبوکي پوسټ د وضاحت لپاره د ننګر هر د اطلاعات او ریاست فرهنګ ریاست ته وغوښتل شو هلته د استخبارات لوري ونیول شو. تفصیل په دې راپور کې وره.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي په وروستیو دریو میاشتو کې په دې هیواد کې د خبریالانو د نیولو او ځورولو پیښې کمې شوې. تازه په ننګرهار کې د همیشه بهار په نوم د یو خصوصي رادیو ټلویزیون مسؤل اتل ستانکزی د یاد ولایت د استخباراتو له لوري نیول شوی دی. دا تل ستنګزی د کورنۍ دوو تن غړو چې وی غوښتل د امنیتي ستونزو له امله په راپور کې نوم خپور نشي ازادي رادیو ته ویل. نوموړی تیر ورځ ظاهرا د یو فیسبوکي پوسټ د وضاحت لپاره د ننګرهار اطلاعات او فرهنګ ریاست ته غوښتل شوی وو او وروسته د استخباراتو له لورې نیول شوی دی. دوی وایي هڅه یې کړې چې په دې اړه په ننګرهار کې د بېلابېلو ادارو سره اړیکې ونیسي، خو تر دې دمه د یوه لوري هم مثبت ځواب نه دی ورکړل شوی. هڅه مو وکړه په دې اړه په ننګرهار کې د طالب چارواکو نظر هم ولرو، خو مسؤلینو یې د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. په افغانستان کې له آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ نه د طالبانو له حکومته غواړي چې ښاغلی ستانکزی خوشي کړي. د دې بنسټ مسؤول ظریف کریمی ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویل چې د طالبانو حکومت دې د خبریالانو قضیې د خبریالانو د تخطیو د کمیسیون له لارې وڅېړي.
تیره ورځ موږ په ننګرهار کې د همیشه بهار راډیو تلویزیون د مسؤول اتل ستانکزی د نیولو شاهدانو له نیولو یې څلېرویشت ساعته تیریږي، خو تر دې دمه د استخباراتو په بند کې دی. موږ له طالبانو غوښتنه کوو چې د خبریالانو قضیې دې د خبریالانو د تخطیو د کمیسیون له لارې وڅېړل شي، تر څو د قضیو د څېړلو په برخه کې بېطرفي رامنځته شي.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په وروستیو میاشتو کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د پیښو د کمیدو خبر ورکړی دی. د دې کمیټې د تحقیق او تحلیل د برخې مسؤول قدیم ویاړ ازادۍ راډیو ته وویل چې له امله د خبریالانو له لوري د ځانونو سانسورول او د بېلابېلو مسایلو په اړه د طالبانو د حکومت اصول منل دي.
کومې نیونې چې د استخباراتو لخوا یا د نورو دولتي ارګانونو لخوا کېږي، په دې اړه زموږ غوښتنه دا ده چې کم له کمه هغه ابتدایي معلومات باید د افغان خبریالانو خوندیتوب کمیټې او یا نورو رسنیزو کورنۍ سره شریک کړي سي، رسنیزو کورنۍ سره دغه موضوع حل وي. او بل په عمومي توګه د نیکمرغه په دغه دوه درې وروستیو میاشتو کې د خبریالانو د نیونې او د خبریالانو د ځورونې او یا هم تهدید کمې وي. علت شاید دا وي چې تر یو ډېره حده خبریالانو په خپله ځاني سانسور ته مخه کړې.
پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل راهیسې په دې هیواد کې د خبریالانو په وړاندې تر بل هر وخت ستونزې زیاتې شوې دي. خبریالان وایي معلوماتو ته نه لاسرسی، د طالبانو د حکومت له لوري د بیان ازادۍ ته نه پام، او وخت نا وخته د خبریالانو نیول، وهل او ډبول هغه مشکلات دي چې د دوی کارونه له ځنډ او خنډ سره مخ کړي دي. که څه هم د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویان تازه تیر ورځ رسنیو ته په لیږلي پیغام کې ویلي چې دوی د رسنیو فدراسیون له پلاوي سره په ګډه نږدې درې اونۍ وړاندې د رسنیو او رسنیزو کارکوونکو د ستونزو د هواري په مخه په افغانستان کې لزینې تصویري، غږیزو او چاپي رسنیو لیدنه کړې، خو لیدل کېږي چې لا هم د پلازمینې په ګډون په بېلابېلو ولایتونو کې د خبریالانو د نیولو او ربړولو لړۍ روانه ده.
په میدان وردګ ولایت کې و ټولګټي پروژې ګټه خسنې ته سپارل شوې دي. د دې پروژو جزئیات په د شریف الله شرافت نور.
دغه پرمختي پروژې د میدان وردګ ولایت په مرکز میدان شار، چک، نرخ او سید آباد ولسوالۍ کې پولیس وي چې په کې سربندونه، کانالونه او استنادي دیوالونه شامل دي. دغه ولایت د سنجیز او زیر رئیس مولوی عبدالسمد خادم وایي چې د یادو پروژو څخه څه باندې 15,000 کسان په مستقیم او غیر مستقیم ډول ګټه اخیستلی سي.
دلته د خلکو د سربندونه سي او مخکې به د اوبو نس وای تړلی، اوس په ډېر اسانه باندې دوی ویلو ته د اوبو تړل کیږي او د دې نه خلک د خپل ځمکو استفاده کوي.
خادم دغه راز زیاتوي چې په یادو پروژو کې زرګونه کسانو ته هم د کار زمینه برابره سوې وه، خو نوموړي دا ونه ویل چې د یادو پروژو لګښت یا پانډ د چا لخوا ورکول سوی. په ورته وخت کې د میدان وردګ ولایت اوسیدونکي هم دغه پروژو خارکلی کوي او وایي چې څه اندازه ستونزې به ورسره هواري سي. دغه ولایت اوسیدونکي زیاتوي چې یادی پروژې ورته کافي نه دي او باید نورې پروژې هم ورته پلي سي، ځکه د دې په خبره چې کیر شل کلنې جګړې ترې هر څه اخیستي دي.
له خبرونو ور اخوا
د نړیوال عدالت لپاره د استرالیا نه دولتي قضایي بنسټ وایي د استرالیا حکومت د دوه کلونو په تیریدو له هم د هغه افغان کورنیو توان نه دی ورکړی چې د استرالیا ځواکونو له لوري وژل شوي دي. تفصیلي به په دې راپور کې واورو.
په داسې حال کې چې د نړیوال عدالت لپاره د استرالیا غیر دولتي قضایي بنسټ ای سی آی جی د استرالیا له حکومت هغه افغان کورنیو ته د تاوان د ورکړې غوښتنه کړې چې د استرالیا سرتیرو په حملو کې وژل شوي. د بخښنې نړیوال سازمان یا امینیسټي انټرنیشنل وایي نه یوازې قربانیانو ته باید غرامت ورکړل شي، بلکې هغه سرتیري دي هم محاکمه شي چې په دغو پیښو کې لاس لري. د دې سازمان د اداري کمیټې غړي ماهر مومن د ازادي راډیو د یوې پوښتنې په ځواب کې لیکلي، زموږ غوښتنه دا ده چې نه یوازې دا چې باید ژر ژره د وژل شویو کسانو د کورنیو غړو ته غرامت ورکړل شي، بلکې باید هغه پوځیان چې د دغو جنایتونو مرتکب شوي هم محاکمه او خپله سزا وویني. دا په داسې حال کې ده چې د نړیوال عدالت لپاره د استرالیا غیر دولتي قضایي بنسټ ای سی آی جی ویلي د استرالیا حکومت د دو کلونو په تیرېدو لا هم دغو افغانانو کورنیو ته تاوان نه دی ورکړی چې د استرالیایي ځواکونو د عملیاتو پر مهال په اروزګان ولایت کې وژل شوي دي. دغه بنسټ په یوه اعلامیه کې چې نن خپره شوې دا جنګي جرم بللی او د استرالیا له حکومت یې غوښتنه کړې چې ژر تر ژره دې د دغه بېګناه ولسي افغانانو کورنیو ته رسیدنه وکړي. که څه هم دغه بنسټ په خپله اعلامیه کې د وژل شویو کسانو دقیق شمیر نه دی ښودلی، خو د تیر جمهوري حکومت پر مهال په 1999 لمریز کال کې د هغه وخت د بشري حقونو خپلواک کمیسون په یو راپور کې د وژل شویو بېګناه ولسي وګړو شمیر 9 تنه ښودلی وو چې ډیر شمیر سیمه ییز کروندګر وو. دغه کمیسون هغه مهال وژل شوي ټول بېګناه ولسي وګړي بللي وو او د استرالیا له حکومت یې غوښتنه کړې وه چې باید د قربانیانو کورنیو سره مرستې وشي او په دې برخه کې د عدالت تامین شي. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت وایي په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د موجودیت پر مهال سلګونه ورته پیښې شوي چې څېړنو ته اړتیا لري او جنګي جرمونه بلل کېږي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل،
په ځینو خاصو عملیاتو کې چې د امریکایي ځواکونو لخوا او د دوی د نورو متحدینو لخوا په افغانستان کې اجرا کېدل، سلګونه موارد دي چې دوی تجمعات تر برید لاندې نیولی دي، د ودونو مراسم بمباری کړي دي او خلک په بې ساري توګه باندې بې هدفه نښه کړي او شهیدان کړي او یا زخمیان کړي دي. دا یو دوه لس پیښې نه دي، دا په سلګونه پیښې دي او بیخي لوی تحقیق او څېړنې ته ضرورت لري او دې کې ټول هغه هېوادونه ښکېل دي چې عسکر یې په افغانستان.
ښاغلی مجاهد دا څرګندونې داسې مهال کوي چې واک ته د طالبانو له رسېدو مخکې د دوی لخوا په بریدونو کې هم چې هغه مهال یې د ځینو مسؤلیت دوی منلی وو، په ډیر شمیر کې ملکی کسان وژل شوي او ټپیان شوي دي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د کډوال نړیوال سازمان یو نوی راپور ښیي چې په افغانستان کې د لومړنیو بنسټیزو خدماتو د وړاندې کولو په برخه کې ټولې شوې لاسته راوړنې د لمنځه تلو په حال کې دي. د راپور ښیي چې د بې ځایه شوو کسانو د وضعیت په اړه برابر شوی، پکې راغلي چې د طالبانو له لوري د ښځو پر فعالیتونو له محدودیتونو وروسته د کورونو ښځینه پرستارانې د کورونو د کارونو د لاسه ورکولو له امله له رواني ستونزو سره مخ شوي دي. تفصیل به په دې راپور کې وورو.
شهلا پیوی دولتی اداره کې کار کاوه او وخت د طالبانو له بیا ځلې رسیدو وروسته هم دوه میاشتې خپل وظیفې ته ولاړه، خو یو کال مخکې طالبانو په کو کې نیوله او ژمنه یې ورسره وکړه چې میاشتنی معاش به په منظم ډول ورکوي. خو شهلا چې د کورنۍ سرپرست ده وایي په دې موده کې هیڅ تنخوا نه ده ورکړل شوې او د کورنۍ اقتصادي ستونزو رواني فشار ډیر کړی.
سوان توکی نلرو، چری نلرو، د کور کرایه را باندې ده، د ماشومان پلار می ناروغه دی، په کور کې پندش پاک کس یو، سهار چې خرو د شپې په فکر کې یو، او شپه چې ډوډۍ خرو د سهار په فکر کې یو، دا لسګونه زره کسانی چې بای میټریک کړي، یو ته هم ماش نه دی ورکړي.
هغه سروې چې تازه د کډوالو نړیوال سازمان او اروپאי ټولنې په مرسته د سم ویل هال چړنیز بنسټ لوري پر افغانانو د اقلیمی بدلون رواني وضعیت او په کور دننه لخپل سیمو د بیځای کېدو د اغیزو پاړه شوی، په چړنه کې ډیرې پختل شوی او کسان ویلي چې رواني وضعیت خراب شوی او د اړتیا وړ خدماتو ته لاسرسی نه لري. د سروې چې په کابل، هرات او ننګرهار کې ترسره شوی او په کې له 215 کسانو سره خبري شوی، خي چې تیر کال د جمهوریت له سقوط وروسته د بشري ناورین د منځته کېدو او بیکاری نارینه او ته رواني مشکلات پیدا کړي. د دې سروې په یو برخه کې راغلي چې د 2021 میلادي کال اگست میاشتې راهیسې خزي په ځنګړي ډول 2 میلیونه کونډې له سختو ننګونو سره مخ شوي.
سختی بیوزلی او کاری محدودیتونو د خزو ګټوټه لستونزو سره مخ کړي. دغه سروې چې د روان کال په اوړي کې تر سره شوی خي چې د طالبانو حکومت لوري د خزو پر تګ راتک او کار رامنځته شوی محدودیتونو ان هغه خزي هم له کار به برخي کړي چې د کالو منځلو کور او دفترونو د صفای بادام او جلغوزو سپینولو په برخه کې کار کاوه او د خپل کورنیو لپاره پیسې ګټلې. د طالبانو ویان زبیولا مجاهد تازه د دغه سروې په اړه د ازادۍ رادیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو پر خزو د لګول شوي محدودیتونو په تړاو یې تېره ورځ ازادۍ رادیو ته ویلي وو چې دلته باید خلک حقوق د اسلام له زاویې مطالعه او له موږ یې غوښتنه وکړي. د خلکو د اقتصادي ستونزو په اړه هم ښاغلي مجاهد مخکې ازادۍ رادیو سره په خبرو کې دا خبره منلې وه، خو ویلي وو له امله د امریکا په ګډون د افغانستان په وړاندې د بیلابیلو هیوادونو ناسمې پالیسۍ دي چې د ده په خبره پانګې کنګل کړي او اقتصادي بندیزونه یې لګولي دي. د کډوالو نړیوال سازمان سروې موندلې چې د کورنۍ د ښځینه او نارینه سرپرستانو بېکاره کېدو او د کورنۍ اقتصادي ستونزو کورنۍ تاوتریخوالی هم ډیر کړی او دې تاوتریخوالی تر ټولو ډیر پر ښځو اغیز کړی. دغه سازمان په دې راپور کې راغلی چې اوس ډیری کسانو له ښارونو بیرته کلیو او بانډو ته مخه کړې ځکه خلکو رسمي او دولتي دندې له لاسه ورکړې او عادي کارونو ته مخه کړې. پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو نږدې 14 میاشتې تیریږي، خو تر اوسه د دوی حکومت د هیڅ هیواد له خوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی چې مهم لامل یې د یو ټولګډونه حکومت نه جوړول او د بشري حقونو په ځانګړي ډول نجونو او ښځو د حقونو نقص ګڼل کیږي. له دې امله نړیوالو د طالبانو له حکومت سره نیغ په نیغه مرسته نه کوي، خو له افغانانو سره یې بشري مرستې جاري ساتلې دي.
اوس په سویل کې روزګان ته ورشو. روزګان کې د یووالي په نوم د کرکټ سیالۍ پیل شوې. په دغه سیالیو کې 2 لوبډلو برخه اخیستې او 6 ورځې سیالۍ دي چې یو میاشت په دوام وکړي. تفصیل به د شریف الله شرافت نه واورو.
د کرکټ د یو میاشتنی سیالۍ نن په دغه ولایت کې د یوې پټې په پرې کولو پیل شوې چې لګښت یې دغلته د افغان پرمختیایي موسسې یا ایډي لخوا پر غاړه اخیستل شوی دی. د دغه ولایت د کرکټ بورډ مسؤل خیرالله افغان د یاد لوبو په اړه ازادي راډیو ته داسې معلومات ورکړه.
مونه دوجیش ټیمه کیږي دا د ایډیم وسیله خاصه د ځوانانو د یووالي او اتفاق تر نامه لاندې یو ټورنمنټ دی چې ځوانانو ته جوړ کړی. دا مختلف شوراګانې دی لري په کلی کې، هغه د کلی ملکانو په دې ټیمو کې مرسته سره کړی د کم ټیم ورتیا لري، کم کس ورتیا لري، تکړه کس هغه راخي.
بلخوا په دغه ولایت کې د افغان پرمختیایي موسسې ولایتي مسؤل عبدالرحمن مومند وایي چې د یادو سیالیو څخه هدف د ځوانانو ترمنځ یووالی او د نشي توکو څخه مخنیوی دی.
ځکه چې موږ ټریننګونه ورکړي، ټولنیز وحدت، د افراد حقوق او د شخړو حل، دې په حق له موږ دوی ته ټریننګونه ورکړو، بیا دوی پیشنهاد وکړو. دا وایي زموږ ابتکار دی که د ټولنیز وحدت په رڼا کې زموږ په دې کلو کې کرکټ تاسې سیالۍ پر لار واچوي. بیا موږ د خپل دفتر او مشرانو سره همغږي شو، هغوی راته وویل چې بالکل وو. نو دا سمه خبره ده چې دوی ټولنیز وحدت په رڼا کې دوی کرکټ سیالۍ مخ په وړاندې اچوي، د دې په خاطر چې ځوانان د دې د مخه تعلیم ته شي، تحصیل ته شي.
هغه لوبغاړي چې په دغه لوبو کې برخه اخیست کده هم زیات خوشاله دي. دوی نن ډیر خوشاله دي چې د افغان پرمختیایي موسسې له خوا څخه ورته لباسونه هم ورکول شوي دي. د دې لړلې شفیولا او سیمولا ازادي راډیو ته داسې وویل.
موږ د دې لخوا ډېره منندوی یو او د نورو موسسو لخوا څخه هم همدا غوښتنې لرو د ځوانانو لپاره همداسې نورې پروسې پر دې لاین باندې واچوي او دوی سره مرسته وکړي.
ودان چې د ډیمو سه پر ودان چې مش سره لباسونو بوتونو او د کرکټ په نور سامانالات کې زموږ سره همکاري وکړه. مش د کرکټ سامانالات راټول چې موږ ته د ځوانانو ترمنځ لوبي سره کو د ځوانانو د بیکاری مخاونه سی. او
روزګان ولایت یو د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې په کښې کې په دې وروستیو کې لوبو واده کړي ځکه ځوانان بیکاره دي او بل کار نه لري. د دغه ولایت د ځوانانو او لوبغاړو غوښتنه له دولت څخه دا ده چې دغلته دي د کرکټ لپاره یو لوبغالی ورته جوړ کړي.
په دې خبري مجله کې زموږ د راپورونو خبرونو برخه هم دلته پای ته رسیږي. په پای کې ورزو استاذ پیغامونه ته
سلامونه نکړل تاسو ته استاذ رادیو ټول اوریدونکو ته. پرون چې دغه امارات ویل وای چې د ښځو غږ حرام ده او ورته قتل ګناه لري، نن د پاکستان لوړپوړي چارواکي ښځه رباني کار د چې کله راغلې ده نو دوی مخامخ ورسره ګوري، غټ غټ وزیرانې نو دیتا گناه نه ده مکتبونه بند کړی دي په دې باندې چې مو یو طرز عمل ورته پیدا کوو هغه هم نه ده شوی په یوه باندې بله باندې باندې افغانستان په ښځو باندې ظلمونه کوي
شاید بخیر کی راته د ته په هلمند کې دوه ډیره کښته د وروره او د برق د خواسه هم نسه کښته ده او د وبو د خواسه هم کښته ده
بلایز راځم د هلمند څخه تاسو ته پیغام پرېږدم خدای جل جلاله دی وکړي چې ازادي راځي موږ پیغام نشر کې وروره پېښنار مده غدی د غسلور 15 ورځې مخ کې د امیر وختیا وزارت اعلان وکړي د شری واکسین و په ټول افغانستان کې پرې دا هلمند ولایت مرجه ورسپارې ته دا وسه پوری نه دی راغلی نو هلمند دا چې موږ پیغام نشر